ته مشل ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام عمر سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستې وخت د سهاري لس بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې د مرستيال افغان سفیر سرګندونی د پاکستان او چرواکو لخوا د دوه مذهبي کسانو د نیولو امر هم د غراش زو د مشال خان د کیس په لړکی تازه پرمختګ او نور اهم موضوعات تاسو په لرو خو لومړی له سات تازه خبرونه تاسو ته ونکو امید مهم خبرونه لنډیز په اسلام آباد کې مرستيال افغان سفیر وایي دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې قید پاکستانیو بندیانو او په پاکستان کې بندي افغانانو مسله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو لارې حل شي. د پاکستان چارواکي وایي د مولوي خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری د نیول لپاره یې کوششونه کړي او د امریکا د پوځ مشر وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د روان امنیتي وضعیت یو عمومي ارزیابي وکړي. اوس د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې مرستيال افغان سفیر وایي دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې قید پاکستانی بندیانو په پاکستان کې بندي افغانانو مسله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو لارې حل شي. زردشمس بیگا مشال ډوته ویل چې دوی ته ځنو خلکو خپل درخواستونه ورکړي چې دوی په کابل کې د اړونده ادارو سره شریک کړي.
یو شمیر خلکو موږ سره په دې برخه کې اړیکه نیولې ده بیا بیا او غالباً دغه خپلوان چې په افغانستان کې دوی بندیان دي البته د دوی په وینا هغه مونږ مرکز ته انتقال کړی ده د دوی غوښتنې د دوی عریضې مونږ مرکز ته انتقال کړی دي.
د براس حال کې دا چې پرون په خبر کې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د غیب او زنداني خپلوانو لپاره یې غږ او پاکستاني او افغان چارواکو ته رسولی خو په دې اړه ډېر پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان چارواکي وایي د مولوي خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری د نیول لپاره یې کوشونه پیل کړي. د خزانه وزیر مملکت رانا محمد افضل پرون مشال ډوتویل چې دغه مذهبي کسانو د نیول حکم عدالت ورکړی دی نو ځکه یې تر نیول وروسته د ممکنه راپارېدونکي قهر اندېښنه نشته.
عدالت داغه د نیولو حکم کړی دی نو موږ به یې نیسو. څه فکر کوم چې کله حکومت کوم اقدام وکړي نو بیا داغه د مذهبي پلویانو د پارېدو توقع کیدلی شي. اوس خدا حکم عدالت ورکړی دی نو موږ یې له ممکنه غبرګونه نه ویریږو.
په خادم حسین رضوی تور دی چې تیر کال یې د ختم نبوت په قانون کې د مبینه بدلون خلاف خپله درنه کې حکومتي چارواکو عدالتونو ته بد رد ویلی وو او د حکومت په خبره خادم حسین رضوی خلک تشدد ته هڅولی وو نو ځکه دغه خلکو پر ضد بیا پولیسو اقدامات وکړل او شپږ کسان وژل شول. د مشال خان د وژنې په تړاو پولیسو ته مطلوب یو تن صابر معیار پرون ځان قانون ته سپارلی دی. د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار پرون مشال ډوته ویل چې کېدای شي صابر هم غواړي خپله بې ګناهي ثابته کړي.
دوی که ځان ورکړي نو په دې وجه هم ورکړي چې دوی ته بالکل خپلو وکیلانو ته دا ویلي چې ستاسو په دې کیس کې رول داسې دی دا کوم کسان په دې کې بری شوي دي او بې ګناه ثابت شوي دي تاسو هم په دغه کیټګری کې راځي او تاسو هم په دې کیسونو کې خلاصېږي.
د مشال خان وژنې په کیس کې عدالت د جنوري په 1 مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ 15 نورو ته د عمري بند سزا او 25 نورو ته د څلور کلونو لپاره قید واورو خو شپږ ویش نور ملزمان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شول. مشال خان چې تیر کال بل وګورو مذهب تر سپکاوي په تور وجلې وو تحقیقاتي کمیټه ویلي چې نوموړی بې ګناه وو. په بجوړ کې چارواکي وایي دغلته ځنډېدلې د ګوزن ضد پول یو واکسینو کمپاین تر هغې نشي پیلولې تر څو چې د امنیت پړه پوره ډاډه شوې نه وي. د بجوړ د سیاست څانګې مشر ډاکټر وزیر صفی پرون مشال ډوته ویل چې د بجوړ حساسو حالاتو په کتو سره دوی د نورو قبایلي سیمو په پرتله دلته د واکسینو دا کمپاین له وار د مخه ځنډولې وو. د هغه په وینا غوښتل یې چې دا بهیر د مارچ پر 19 یعنې پرون پیل کړي خو لا تر اوسه د خپلو روغتیایي ډلو پر امنیت پوره ډاډه نه دی نو ځکه یې یو ځل بیا وځنډاوه. د امریکا د پوځ مشر وایي غواړي افغانستان ته خپل سفر په ترڅ کې د غلطه د روان امنیتي وضعیت یو عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف ډانفورډ پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. ډانفورډ وایي د افغان او نړیوال اطلاعاتو له چارواکو سره به یې خبرې اترې تر ډیره د ځواکونو د موثریت په ځانګړې توګه د افغان هوایي ځواکونو په اړه متمرکز وي. نوموړي له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل له دې کار څخه یې مقصد خپل ارزیابي ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې څه ته منتظر اوسي. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. چارواکي وایي د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان نن د سپینې ماڼۍ په دوره له دې ګډ هدف سره ځي چې ریاض او واشنگټن دواړه غواړي چې د ایران په اټومي تړون کې مبینه نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د منځني ختیځ په شخړو کې د ایران د مداخلې مخه ونیول شي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې زموږ په اند دا اټومي تړون له نیمګړتیاوو ډک دی. دا هغه ټکی دی چې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په یاد تړون د انتقاد کول پر وخت کارولی وو. یو ورځ وروسته چې ولادیمیر پوتن د روسیې د ولسمشر په د ولسمشری په انتخاباتو کې د څلورمې دورې لپاره د هیواد ولسمشر اعلان شو، د هیواد د روسیې په جنوبي سیمو کې پراخ پوځي مشقونه پیل کړي. د ګرجستان څخه بیل کړی شوی، د ابخازیا او د یوکرین څخه بیل کړی شوی، د کرامیا سیمې هم د دې پوځي مشقونو شاهدې دي. خبري رسنیو راپور ورکړی چې د روس شاوخوا 80,000 ځواکونه د راکټي او نورو درنو وسلو سره په دې پوځي تمرینونو کې برخه اخیستي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ میچونه له دوبۍ او شارجه پاکستان ته راورسېدل. نن بعد پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ په لاهور قذافی میدان کې میچ وي. میچ به په ځایي وخت 6 بجې پیلېږي. ګټونکي لوبډله به د کراچی کینګز خلاف کوالیفایر میچ کوي او بیلونکي لوبډله به له ټورنمنټه بهر کیږي. په لاهور کې به دوه لوبې کیږي او فاینل میچ به د مارچ په 15 په کراچی کې وي. داوتری محل مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو وردل تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوریدل د افغانستان چارواکي منی چې په هیواد کې ځینې پاکستانیان قید دي خو ټینګار کوي چې د مسلې په حلولو بوخت دي. دا وروسته له هغو چې د خیبر پختونخوا ځینو اوسیدونکو ویلي
زماز بین آغا جی پا 2013 کې هلته کې وو، آغا مزدوری کوله په افغانستان کې، نو آغا اوس په دغه گرفتار شو چې دا جاسوسي اعلان کې جاسوسي پیم ثبوت نشوه.
د پاکستان چارواکي وایي د مولوی خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری د نیولو لپاره لاس په کار شوی دی. او د مشال خان پلار وایي هیڅ کله به لاس په سر نشي او انصاف به ترلاسه کوي.
که د چا داسې سپوچي یا دماغ چې یاره ګینی دی به ګینی مونږ سرینډر کړو، دا د هغې غلط پیمي ده، ځکه چې زما خو ډېر لوی نقصان شوی دی، هغه ما ته واپس نه میلاویږي.
او چارواکي وایي په باجوړ کې یې ځکه د پولیو واکسینو کمپاین په خپل وخت یعنی د مارچ پر 19 نیټه ونه کړ چې هلته حالات په بشپړ ډول سازگار نه دي. او په روسي نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه تاندې هیله او پام کوه هم لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم ورزل چې د افغانستان چارواکي منی چې په هیواد کې ځینې پاکستانیان قید دي خو ټینګار کوي چې د دې مسلې په حلولو بوخت دي. دوی همداراز زیاتوي چې په پاکستانی جیلونو کې اهم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي چې ان سفارتکاران ورسره ملاقات ته نه پرېښودل کیږي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړوند تړونونو نشتون د دې سبب شوی چې د بندیانو پر تبادلې واضحه خبري نه کیږي. تفصیل د بشیر واخ په دې راپور کې ورو.
په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرده شمس بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوښښ کوي په پاکستان کې قید افغان بندیانو او په افغانستان کې بندي پاکستانیانو مسله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. نوموړی زیاته کړه چې دوی ته ځینو خلکو خپل درخواستونه ورکړي چې دوی په کابل کې د اړوند ادارو سره شریک کړي دي.
یو شمیر خلکو موږ سره په دې برخه کې اړیکه نیولې ده بیا بیا، او غالبا د دغه خپلوان چې په افغانستان کې دوی بندیان دي، البته د دوی په وینا هغه موږ مرکز ته انتقال کړی ده، د دوی غوښتنې د دوی عریضې موږ مرکز ته انتقال کړي دي. د افغانستان امنیتی وضعیت ته په کتو ممکن دوی په داسې ساحاتو کې یا په دغسې د واقعاتو نه وروسته چې هلته کوم بریدونه شوي وي تروریستي، ممکن د هغې په نتیجه کې نیول شوي وي، نو ځکه چې بعضې عریضې چې موږ ته راغلي وي هغې کې د دغسې یو څه واقعاتو ذکر شته دی.
د مارچ په 19 تاریخ په پېښور کې د خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو خلکو یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د غیبو او زنداني خپلوانو لپاره یې غږ پاکستاني او افغان چارواکو دواړو ته رسولی دی، خو په دې اړه ډېر پرمختګ نه دی شوی.
زما جی جاوید خان نامه ده، شفقدر ډېره زما ورور جی د 15 کالو نه راته تل کونډر ته چغه سره تا هلته جیره پنې چرو کار کو. اسماعیل نامه ده، 15 کالو نه بجیته راته بس هلته کې داغ ځای نه بس ونیو حکومت او د کونډر په مابس کې واچو سلو 15 میاشتې ته چې معلومات نو چې بیا خبر شو پولیس چرخی ته روستو.
زما اکبر علی نوم دی، شبقدر ضلع چرسد سره تعلق دی. زما زبین آغا جی په 2013 کې هلته کې وو، آغا مزدوری کوله په افغانستان کې، نو آغا اوس په دغه گرفتار شو چې دا جاسوس دی، اعلان کې جاسوس هم پیم ثبوت نشو دی. اوس چې مخکې پولیس چرخی کې بیا باګرام تر شو، اوس چې دینو باګرام نه ریس چې تا خوشی کو اوس نشته غیب دی پته نه پیږي کوم ځای دی.
زما نوم رحمت علی دی، زه ډیر شفقدر اوسیدونکی یم، او دا زما وراره دی اصغر علی نوم دی، او دا د 15 کالو راسې دی د افغانستان په جیل کې دی، د روزګار سلسله کې تللی.
زما نوم جیدی خیر الامانو، زما تعلق ضلع صوابه سره دی. زما خوری دی سکندر بشیر، هغه لاپته شوی دی په افغانستان کې، هلته مزدوری راته راتو، نو لاپته شوی تقریبا 3.5 کال شو.
د پاکستان او افغانستان ترمن د بندیانو د تبادلې او زندانیانو سره د ډیپلوماټانو د کتلو لوزنامه نشته. زردر شمس دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان چارواکو ته د خپلو بندیانو سره د ملاقاتونو سلسله برابره کړې ده، خو اسلام آباد تر اوسه داسې نه دی کړی.
سمود مخ کې د پاکستان سفارت ته زمونږ د حکومت لخوا هغه کنسولي لاسرسی ورکړل شوی و بعضې زندانونو ته چې دوی هلته خپل بندیانو ګوري. په دې برخه کې دغه شته دی، بعضې ستونزې شته، موږ دلته هم لرو. متاسفانه موږ سوزر غوښتنه کړې ده د پاکستان حکومت نه چې موږ ته هم قونسلي لاسرسی راکړي، خصوصا د اډیاله جیل چې دی، د پنجاب جیل چې دی لاهور کې، او بعضې نور پاغې کې هم داسې متاسفانه تر اوسه مثبت جواب دی نه دی راکړی.
د بندیانو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خراب شوې دي. کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغه یې ردی وایي پاکستان د سیمې امنیت ته ژمن دی.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
مشال لډو ته غوږی ستوردونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي د مولوی خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری د نیول لپاره لاس په کار شوی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو لوړ پوړي غړي د مارچ په 19 یعنی پرون مشال لډو ته ویل چې دغه مذهبي کسانو د نیول حکم عدالت ورکړی دی، نو ځکه یې پر دوی د نیول لپاره فشار نشته. تفصیل په دې راپور کې ورو. په پاکستان کې چارواکي وایي د مولوی خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری د نیول لپاره لاس په کار شوی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو لوړ پوړي غړي او د خزانه وزیر مملکت رانا محمد افضل د مارچ پر 19 مشال ډو ته ویل چې دغه مذهبي کسانو د نیولو حکم عدالت ورکړی دی، نو ځکه یې پر دوی د نیول لپاره فشار نشته. عدالت څو ځله مولوی خادم حسین رضوی ته هغې مقدمې کې د حاضرېدلو ویلي دي چې پر نوموړي د اسلام آباد ښار ته تللو لارو د بندولو او د خلکو ژوند د سختولو لړ کې روانه ده، خو هغه په دې اړه عدالت کې خپل دلیلونه جمع نه کړل. اوس عدالت ویلي چې پولیس دې د اپریل تر 14 پورې د هغه د نیولو په اړه خپل ځواب وایي. رانا محمد افضل زیاتوي چې دوی د مولوی خادم حسین رضوی تر نیولو وروسته د ممکنه راپارېدونکي قهر اندېښنه نه لري.
عدالت د هغه د نیولو حکم کړی دی نو موږ به یې نیسو. څه فکر کوم چې کله حکومت کوم اقدام وکړي نو بیا د هغه د مذهبي پلویانو د پارېدو توقع کېدلی شي. اوس خدا حکم عدالت ورکړی دی نو موږ یې له ممکنه غبرګونه نه ویریږو. دا امر د عدالت لخوا راغلی دی، حکومت نه دی ورکړی.
افضل په داسې حال کې د اندېښنو نه درلودو خبره کوي چې تیر کال یې حکومت د مولوی خادم حسین رضوی د پلویانو د شل ورځنې درنې تر فشار لاندې د غوښتنو منلو په لړ کې د قانون وزیر له دندې لرې کړ. په پښو معذوره مولوی رضوی د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې مشر دی چې وروسته یې نوم وربدل او تحریک لبیک پاکستان کړ. هغه تیر کال د اسلام آباد په فیض آباد کې د حکومت خلاف د خپلو سلګونو پلویانو سره یوه درنه وکړه، خو کله چې نوموړي چارواکو او عدالتونو ته بدرد وویل او د حکومت په خبره خلک یې تشدد ته وهڅول نو پولیسو یې پر ضد اقدام وکړ. شپږ کسان ووژل شول خو درنه ختمه نه شوه. اخر پوځ ورو غوښتل شو او کله چې حکومت د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې ومنلې نو ناسته ختمه شوه. د پاکستان رسنۍ ولیکلي چې پرون د دې درنې په اړه د پاکستان سپریم کورټ د جاسوسي ادارې ISI رپورټ رد کړ. دلیل دا ښودل شوی چې په رپورټ کې سم تفصیل نه ورکړل شوی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدلی شئ.
مشال لړیو ته غوږی سرودونکو، د مشال خان د وژنې په کیس کې پولیسو ته د یو ملزم ځان سپارلو په غبرګون کې د مشال خان کورنۍ وای دوی د انصاف هیله نه ده پرېښي. که څه هم د مردان ځای چارواکي پولیسو ته د صابر معیار ورتلل ستایلی دي، خو د مشال خان پلار پوښتنه کړي چې پولیسو دغه سړی په خپله ولې نه نیوه. صابر معیار په عبدالخان پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر وو. تفصیل د اجملان اورو.
تیر کال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو پولیسو ته مطلوب یو تن صابر معیار ځان قانون ته سپارلی. معیار تر پرونه پورې پټ وو. په دې کیس کې وزینه بل مطلوب کس اسد میږي چلای هم ځای نه دی معلوم. د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار د مارچ په 19 مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صابر ښه کار وکړ. د هغه په وینا نوموړی د مشال خان لخوا په پوهنتون کې د قیمتونو د ډیریدو او درغلیو پر ضد د احتجاجي کیمپ آئینی ګواه دی او کېدای شي دې کیس کې د انصاف په کېدو کې مرسته وکړي.
صابر چې کوم د معیار سره تعلق ساتي، هغه صابر لکه چې هغه په دغه ورځ باندې تاسو به کتلی چې کوم مشال خان خبرې کړې د یونیورسټي ایډمنسټریشن په والا باندې، صابر هم په دغه ورځ باندې دغه ځای کې موجود و. نو دې که ځان ورکړي نو په دې وجه هم ورکړي چې دوی ته بالکل خپلو وکیلانو ته دا ویلي چې ستاسو په دې کیس کې رول داسې دی، کوم کسان په دې کې بری شوي دي او بېګناه ثابت شوي دي، تاسو هم په دغه کیټګری کې راځي او تاسو هم په دې کیسونو کې خلاصېږي. نو د خپلو وکیلانو سره د قانوني مشورې نه بعد چې کوم دی نو بیا خلک ځان ورکوي، ځان ورکوي او ځان دغه کیس ته چې کوم دی نو صفا کې ور اخلاص شي.
د مشال خان وژنې په کیس کې د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 10 نیټه مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمري بند سزا او 25 نورو ته د څلور کلونو لپاره قید واوروه. خو شپږ ویشت نور ملزمان د شواهدو د نشتوالي په بنیاد خوشي کړای شول. سزا شوو خپله سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړې ده. بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال بیا د سزاوي کمی بولي، نو ځکه یې د سختو سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل چې پولیس ولې په مردان کې موجود صابر معیار نه نیوه او هغه ځان په خپله خوښه ورحواله کړ، خو د هغه په وینا په دې ښه خبر دی چې جرګې مرکې او سیاسي فشارونه یې له انصاف غوښتو نه شي راګرځولی.
ځکه چې دا خو څه یوازې د مشال خان واقعه نه ده، که د چا داسې سوچ یا دماغ چې یاره ګینی دی به ګینی مونږ سرینډر کړو، دا د هغې غلط فهمي ده. ځکه چې زما خو ډېر لوی نقصان شوی دی، هغه ما ته واپس نه ملاویږي. مونږ خو خپل وس کو یې چې سوره په دې ملک کې چې کوم نن قانون په چوکاټ کې د امن په خاطر باندې او د صبر او د برداشت لپاره چې کوم نن یعنی مونږ خپل یو حل ځلې کوو، مطلب دا ما زوی خو واپس نه راځي. بیا مونږ کوم لګیا یو نو هغه مونږ د ولس په خاطر باندې لګیا یو. په کار دا ده چې زمونږ حکمرانان چې کوم نن هغه خپل رویه بدل کړي.
مشال خان خپل پوهنتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واشه، خو پولیسو ویلي چې پر هغه لګیدلې تورونه بې بنیاده وو، نوموړی د مذهب بې احترامي نه وکړي. دا هغه د وژنې په تور 50 کسان نیول شوي وو. د جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام فضل رحمان مذهبي ګوندونو غړو د فبروري په 9 د راخوششو شپږ کسانو په ملاتړ یو لاریون وکړ او حکومت ته خبرداري ورکړ چې دې کیس کې د سخت سزاوي نه اوروي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړ ته غوږ سرودونکو زو قبایلی سیمو ته چارواکي وایي په باجوړ کې یې ځکه د پولیو ضد واکسینو کمپاین په خپل وخت یعنی د مارچ په 19 نیټه ونه کړ چې هلته حالات په بشپړ ډول سازگار نه دي. خو دوی وایي د ځایي خلکو په همکارۍ به له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان د مزدوري څخه بچ کولو لپاره خامخا دا واکسین په یو بل تاریخ کوي. پاره نور تفصیل بشیر گواخرا کوي.
په باجوړ کې چارواکي وایي دغلته ځنډېدلې د ګوزن ضد پولیو واکسینو کمپاین تر هغې نشي پیلولی تر څو چې د امنیت په اړه پوره ډاډه شوي نه وي. دلته ایجنسی سرجن یا د صحت برخې ذمهوار افسر ډاکټر وزیر صافی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ حساسو حالاتو ته په کتو سره دوی د نورو قبایلي سیمو په پرتله دلته د واکسینو دا کمپاین لاوار د مخه ځنډولی وو. د هغه په وینا غوښتلې دا بهیر د مارچ په 19 یعنی پرون پیل کې خلا تر اوسه د خپلو روغتیایي ډلو پر امنیت پوره ډاډه نه دي. نو د په خبره ځکه یو ځل بیا وځنډوه
خپل سکیورٹی کسان هم د تیمون سره ګرځي بیا د علاقې چې کوم ځای کې پولی ټیم ګرځي نو هلته ولر د علاقې مشرانو هم سره ګرځي کنه.
د امنیتی حساسیتونو لوجې په باجوړ کې دا کمپاین په داسې حال کې ځنډیږي چې تیر ورځ د دغه ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ومنله چې دغلته د پیپلز ګوند ځایي مشر اخونزاده چټان پر کور نامعلومو کسانو یو راکټ ویشتل دی. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د مارچ په 13 د باجوړ په گاوند مومندو کې د پولیو واکسینو دوا کارکونکي د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. خو د باجوړ ایجنسی میډیکل سرجن ډاکټر وزیر صافی وایي دوی په خپل سیمه کې د خندونو باوجود په ښه طریقه خپل هدف ټاکلی، ټول ماشومان واکسین کړي او دا ځل به هم کوي.
دیکھیے دادا تو شمار مطابق تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2,28,000 پورے تقریباً. دیکھیے منگا انڈر فائیو منگ گروپ دے چاہیے خود چونکہ دل تک ڈیٹ آف برتھ صحیح پتہ نہیں رہے گی پاک حساب مانے مطلب پوسی کم چی معاشم خدی اور کوٹے اور موٹ لاتے تاریخ پتہ نہیں رہے گی دشپگ نہیں ہوں پکی وہ کو کہنا کال نیم دیر ہوئے خیر دیا خوشی ٹارگیٹ معاشم رہنا پاتے نہیں شروع.
د یادونه ده چې پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مازورونکي وایرس شته دی. تر دې مخکې د صحت نړیوال ادارې پر دواړو هیوادونو غږ کړی و چې د دې رنځ د ختمولو لپاره دې سره یو لاس شي او کمپاینونه دي یو بل سره په یو وخت تنظیم کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په روسي نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر خبرونه د اونیزې بخنه غواړم. په روسي نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه هم لرو، خو لومبزو سواتا د سوات تحصیل بریکوټ نجیګرام سره نږدې د ټوکر درې لرغونی آثارو پاړه پوهان وای چې دغه د اولنې صدی ځانګړي او قیمتي آثار دي خو د په خبره د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې دا اوس له تباهۍ سره مخ دي. تفصیل د خپل خبریال په دې راپور کې ورو.
د سوات بریکوټ بازار نه 14 کیلومتر لري د نجیګرام کلی سره نږدې د غرونو په مینس کې د ټوکر درې پریمانه لرغونی آثار موجود دي. په دا اړه پوهان وایي چې دا د اولنۍ صدۍ د بت بت منونکو لوی مرکز و. دې کې د هغه وخت د خلکو عبادت خانې، ښوونځي او د اوسېدو لوی لوی ودانۍ وې. ټوکر درې ته رسېدلی د سوات لرغونی آثارو پوهان لیکوال فضل خالق وایي چې دا لرغونی آثار په نړیوال کچ اهمیت لري.
د دې امتیازي فرق د دې دا دی چې په دې کې نه صرف سټوپ ده دلته، بلکې تاسو کوي نه نو دلته چاپیرا د راهبانو د پاره کمرې هم دي، سیلز دي. بیا د دې نه دی خوا چې دی نو یو ډېر غټ حال دی، او هغه حال کې دا د سبق د زده کولو لپاره د کم طالب علمان چې بونو هغه به پدې کې زده کړې کولې.
په سوات پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد پروفیسور اظهر الدین چې دغه آثار ته سره د ملګرو ورغله وایي چې دغه لرغونی آثار د زده کوونکو، د لرغونی آثارو سیلانیانو او بیا مقامي ولس لپاره زړه راښکونکي دي او دې نه دولت لوی پیدا پورته کولای شي.
دغه شان کم چې د ودانۍ د ډیزاین کولو کم دغه دي د پوهان وی یا د زده کوونکي هغه هم د دې نه ځکه چې د دې د ودانۍ چې په کم طریقه سره جوړ کړل شو نو دا هم انتهایی ښایسته طریقه ده او د دغه نه هم هغه په ډیرو طریقو باندې زده کړې کولای شي.
اظهر الدین زیاتوي چې دا قیمتي لرغونی آثار د خیبر پختونخوا آثارو محکمې ملکیت ته ولې د محکمې د پاملرنې نشوالي له وجې د تباهۍ څخه مخ دي.
دین نه سب خاردار تار تاو شوی دی، نه د دې لپاره څه چوکیدار شته، نه د دې لپاره څه بورډ لګېدلې چې را سم معلوماتي بورډ لګېدلې چې را د غې نه سړی سم معلومات واخلي چې را دا د څومره وخت یا د دې فاصله ده نه په لار باندې دلته سب داسې سب بورډ لګېدلې شوې ده چې را هغه کم دي دغه ته راتلونکي خلک سیلانیانی چې را غیو ته لار خودو کې چیرې مدد ورکي.
په دغه اړه سواد کې د لرغونی آثارو محکمې مشر نیاز علي شاه وایي چې دوی د دې لپاره په لوی کچه لزلي رواني کړي دي. سواد کې د لرغونی آثارو پوهان وایي چې دې سیمه کې ځای په ځای دغه رنګه قیمتي او د زرګونو کالو راسي پخوانی آثار کار شوي دي، ولې تر دې دمه دغه څخه دولت په تجارتي بنیادونو څخه قسمه پیدا پورته نکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو. د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د ولسي جرګې ټاکنې پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي چې د ولسي جرګې ټاکنې پر وخت او په شفافه توګه ترسره کړي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال کوي.
د حزب اسلامي د پلویانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلکو ګډون کړی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې پر ولس غږ وکړ چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې اشخاص وټاکي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن وي.
له دولت غواړو چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدا تضمین. هغه انتخاب قطعا نه منو چې 8 میلیونه مهاجرین دې ترې محروم شي. هیواد باید په 250 ولسوالیو او حوزو تقسیم شي او هر حوزه باید یو وکیل ولري.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار ریله وکړه چې وسلوال طالبان دې د سولې بهیر ته راوبلي.
د حکمتیار صاحب څخه مې هیله ده چې د طالبانو په لیکو کې ډیر داسې افراد شته چې د جهاد په وختونو کې د دوی تر مشرۍ لاندې د جهاد په څنګه
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې دوی د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د دولت تر څنګ د وسلوالو طالبانو مشر او ائتلافي ځواکونو ته هم استولې ده.
ما د سولې طرحه هم د ښاغلي جمهور رئیس ته وړاندې شوه، هم د طالبانو مشر ته لېږلې ملا هبت الله اخوندزاده تفصیلی لیک سره. او لغه مې غوښتل چې راشي له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ګلبدین حکمتیار په خپل وینا کې په دې خبرې ټینګار کاوه چې دوی په افغانستان کې د روان بحران د ختمولو، د جګړې د عاجل او دایمي پای ته د رسولو او د ډاډمنې سولې لپاره شفاف او عادلانه انتخابات اقتدار ته د رسیدلو یوازینی او سولې زلاره ګڼي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
مشال رادیو تا وغه استردن کو اوس وخت شوه دی د سحر لسنی بجی تاسو د خبرونو لنډی چوند کو په افغانستان په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر بیگا مشال ډوته ویل چې دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې قید پاکستانی بندیانو په پاکستان کې بندي افغانانو مسله د دواړو هیوادونو د چرواکو ترمنځ د خبرو لارې حل شي. دا مرستیال کې دا چې پرون په خبرو کې د خبرو پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د غیب او زنداني خپلوانو لپاره یې غږ پاکستاني او افغان چارواکو ته رسولی خو په دې اړه ډېر پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان چارواکي وایي د مولوی خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری د نیولو لپاره یې کوششونه پیل کړي. خزانه وزیر مملکت رانا محمد افضل پرون مشال ډوته ویل چې دغو مذهبي کسانو د نیولو حکم عدالت ورکړی دی، نو ځکه یې تر نیولو وروسته د ممکنه راپارېدونکي قهر اندېښنه نشته. خادم حسین رضوی تور دی چې تېر کال یې د ختم نبوت په قانون کې د مبینه بدلون خلاف خپل درنه کې حکومتي چارواکو او عدالتونو ته بد رد ویلی وو او خلک یې تشدد ته هڅولی وو. د مشال خان د وجرې په تړاو پولیسو ته مطلوب یو تن صابر معیار پرون ځان پولیسو ته سپارلی دی. په باجوړ کې چارواکي وایي دغلته ځنډېدلی د ګوزڼ د پولیو واکسینو کمپاین تر هغې نشي پیلولی تر څو چې د امنیت په اړه پوره ډاډه شوي نه وي. د باجوړ د صحت څانګې مشر ډاکټر وزیر صاحب پرون مشر ډوکټر ویل چې د باجوړ حساسو حالاتو په کتو سره دوی د نورو قبایلي سیمو پرتله دلته د واکسینو دا کمپاین لوار د مخه ځنډولی وو. د امریکا د پوځ مشر وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د روان امنیتي وضعیت یوه عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف ډانفورډ پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. او د پاکستان سپر لیګ میچونه له دوبۍ او شارجه پاکستان سره ورسېدل. نن به د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټر ترمنځ په لاهور قذافي میدان کې میچ وي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو اوماوري دو په دینمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزی خبرونه لرو. د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه او همدغه راز د میرمنو په اړه تاندې هلی اونیزی خبرونه لومبه راځو تاندې هلی ته. په دې پروګرام کې به واورئ چې په کامی تحریکونو، کامی مسلو او د امن او سولې په راوستو کې د ښځو رول څومره مهم دی. پښتني میرمنې وایي د پښتنو مسلې او کامی تحریکونه د ښځو د ګډون نه بغیر نشي کامیابېدی. د خبرونې قربانا فرخند اسد
پوتان دی ایلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د قبایلی سیمو پښتني وای په کامی تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی، ځکه بیکوري او ناامنۍ زیات د دوی ژوند ځپلې دی.
هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ور.
پښتني وای د ښځو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هواری دی.
او ما خیال دی چې د خزر رول پدې کې دی سو نام وتاونه ګوري بټ وتاونه وای ځکه چې زمونږ د خصو نه بغیر د دې ګوري یو موومنټم داخلي شي چلے دی.
سره چې زمونږ کنه د بیننګ خبره کیږي نو خلک وای چې بنگړیم نه دی چولی خنن زدا واضح کوم غواړم چې د بنگړو والا لاسونه هم دې تکړه لاسونه دي.
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدی دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پښتنو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10مه پای ته ورسېده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پختونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وایي د فاټا ښځو پخوا هم خپل غږ پورته کړی وو خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړي.
پدې کې د پښتنو خزول تاسو وګوري پدینا اول هم لکه یا پدې سخت ایشوز باندې आवाज نه چټول شو سړي چې کم زموږ والا وو پغین اول زنانه او چت کړي وو په 2014-2016 کې مشپل په FCR خلاف وزیرستان کې د ریلی چې کم وي او په احتجاجونو هم ریکارډ کړي وو د زنانه والا. نو بیا هغه نه پس تاسو وخت سي تعلیم په سر څه کم وو او ساوت وزیرستان کې د جناکې څه کم وي هغه پر اوډون راووته او 2-3 کیلومتر هغه بای واک هغه احتجاج ورته ریکارډ کو. آرمی ول سره بیا هغه ور سره مذاکرات مو شول او هغه ته ډېر کلم کلا او ډېر سختي خبرې مو کړلې او ټول چې کم زمینی حقایق وو د ځمکو والا هغه ورته وشي. نو هغه چې کم زموږ خوریان وو هغه افرټس ډېر وخت نه دي خو او دا چې هغه یو ثقافتي او زموږ چې کم کلچرل بیریرز دي او خاص طور په هغه څو مشرانو وجنه نو هغه وجنه کم زنانه چې کم وي دوره مخکې نشي راتللې په دې مسلې کې او په دې احتجاجونو کې. خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ ولا کم درنه وا هغه کې اول ځو ما بیا زموږ سره نورې پښتنې غم خو چې قبایل کم وي هغه موږ بای نیم په نامونو باندې بهر سایت ته نشو یادولې ځکه چې هغه راغلي هم خو هغه خپل شناخت چې کم وو هغه پټول او وسه موږ ته مسلې چې موږ ریډیو هغه دې دې خبرې نشي کولې کله هم. نو ان شاء الله دا وخت به مرسي چې زموږ خوريانې بالکل کله هم د زموږ کم روريان دي هغه سره په احتجاجونو کې پروډونو باندې او چې کم هم مشکل راځي هغه کې به ورسره ولاړې او شاتم ولاړې او خو وسه دنیا تم قرا کو چې موږ یې ورسره.
سمرینا وزیر وایي بیکوری پوځي عملیات او نامنې تر ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثر کړې دي. دوی له کورونو راوستلې دي په خیمو کې پاتې شوې دي. نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده.
زنانه چې کمی دي هغه والا موږ اولی ورځ نه چې کله پر ریفارمز باندې د تپوسونه کول د سړی نه نو موږ ورته ویل چې موږ زنانه ځوان نه تپوس وکړي ځکه چې ټوله کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومان ته رسیدي. موږ تل سړی خو چې کم دی هغه مړ سي کل چرته لا او تختی چې کم جلون ته کې هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ورته نو هغه تکلیف ورته چې کم هغه ورته دواګینه شي ورته ډبل شي. نو هغه نه پس تاسو وخت چې موږ د کورونا نرا تک بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناورې خوړل. نو دا په خلې ډېرې خبرې اسانې دي خو ډېر تکلیف دي چې په غابانې کې څه مشته د بوډونو پته نه لګي د پلار باندې په کم طرف پسې په خیمو کې چې کم بيزتي او کم تکلیفونه موږ وکټن او وسه پورې کسو موږ لا واپسي بیا واپسي موږ ولا د لاند ماین زموږ ولا استقبال کوي. نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي ځنانه کړې دي بیا تاسو لاند ماین کې چې صرف په مسعود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمي شوي او لا مړ شوي دي هغه کې اکثر د زنانه او د ماشومانو دي. نو هغه تکلیف څه کم دي د جنگ نه چې کم د دوره کارونه جنگ روان دي هغه زنانه څه کم دي ټوله کې غټ افیکټس دي. هغه چې کله د سہولت خبره راځي کله چې د فائدې خبره راځي نو موږ هغه کلچر بیري الزام را باندې حکومت اولګي او موږ شاته کې نه موږ توي تاسو خبره تاسو आवाज ځینې نه سي. نو دا څه کم دي د حالات بدلول هم پکاره تکلیفونه ټوله کې زیات مشکل تلي دي. نو چې کم هم اقدامات کې زنانه د اول پکې کنسیدر کی هغه نه د اول ته پوس کیږي او چې څوره سہولیات راځي او حقونه راځي هغه کې د دې چې کم حق ته هغه د ورکړل شي.
د پېښور پوهنتون یو استاد او د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خورمشا نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دومره شمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ.
زما په خیال کې چې کوم دا چې کوم سټینو یا چې کوم دا پرلتو یا دا چې موږ دا په اردو کې درنه وایو چې دا کومه دا واقعي دا یو داسې پرېسیډنٹ سیټ شو تاریخ خو ورسره جوړیږي خو پرېسیډنٹ سیټ شو چې کوم کې موږ یو سپیس ورکړو خپلو د ام ځوانانو نه هم زموږ خود ته سپیس ملاو شو چې هغه دې راشي هغه تم دا دغه ښځې هر چرته لګیا دي خبرې کوي مونږ راوزم مونږ خبرې کوو مونږ خلکو سره خبرې کوو تاسو سره مونږ خبرې کوو بلم کې راته فون وکي زمونږ دې خدا هغه سپیس وو چې کوم کې زمونږ سړی موجود وو او هغه سپیس کې مونږ ودرېدو او مونږ خپل سړو په مخ کې دا خبرې وکړې چې بای زمونږ هم دا مسله ده مونږ هم دا جنگ زپلیو مونګم چې یو د جنگ وهلې خزي دا جنگ کې صرف سړی نه دی متاثر شوی دي کې خزي او بچي هم متاثر شوی دي. اما خلل چې د چا د کور نه ځوان یا د چا د کور نه مشر اوچت شي یا مړ شي یا شهید شي یا چې مونږ ته وایو چې لا پټ شي نو هغه کې خو ټول نه زیاتې دي خزي سره روانې ځکه چې اخو بهر معاش نه شي راوته اخو مونږ خراتونه تکلیمولې ده
دنیا کونډې دي ناستې دي خیراتونو ته اوس ناستې دي. بیا موږ ګورو دنیا ښځې بورې شوې دي، هغې غریبانانې په هغه زوړ عمر کې خیرونو ته ناستې دي. نو هغه شي ته موږ بالکل هم نه ګورو. موږ وایو چې صرف او دا چې کوم دا زموږ د پښتنو د پښتونولي دا کانسپټ دی، دا پچوس لګیا دی. زه وایم چې دا ګلاس سیلینګ خو موږ ډېر مخکې نه کراک کړی دی. هغه شانتې شي نشته اوس راځي، ښځې ته سپیس شته. خو دا هغه سپیس چې کوم کې زموږ ټول خلک ناست وو، زموږ سړی ناست وو، زموږ ځوانان هم ناست وو، زموږ لیډران هم ناست وو، زموږ مشران هم ناست وو، هغې مشرانو په مخ کې ډېره ووتی.
نوري نصیر وای د نورو مسلو لکه نامنۍ او بیکوري سره سره د پښتنو ځینې روایت هم داسې دي چې یوه پښتنه نشي کولی په داسې غونډو، جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي. خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایاتو ماتېدل هم ولیدل.
لکه سکینه بیبي چې وای د مومندو نه هغه هغې سټیج ته لاړه او خطا او هغې هلته خبرې وکړې، هغې ټول دنیا سره دا شیر کړ چې په موږ باندې څه مسلې تېرېږي. او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو، دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانه، که دا زموږ د محسوس ځوانانو او که دا زموږ وزیر ځوانانو او که دا زموږ د توري ځوانانو، که دا زموږ د مومند ځوانانو، دا ټول راپاسېدل هم دې دپاره چې په دې باندې هم دقه سختې تېرېږي. او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی، څوک لاندې بته ونه ګوري، بد دې بته ونه وایي، ځکه چې زموږ د ښځو نه بغیر د دې ګوري یو موومنټ هم داسې نه شي چلې دی. هغې چې موږ دوی سره پوره پوره که موږ دوی سره په جنګ کې حصهدار یو، لکه چې جنګ په موږ هم ځپلی یو، جنګ موږ خرابوي، سړی خرابوي نو ښځې هم خرابوي. نو د ښځو شانتي موومنټ کې چې کله سړی روانېږي نو د ښځو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو آواز شو. مونږ دا خبره پکې چې دا زنانه ولې راوتې دي، ما داسې هم اورېدلې دي د خلکو نه چې بعض خلکو پکې دا خبرې هم کولې چې دا زنانه او ته ګوره دا زموږ د پښتو خلاف ده. یا زمونږ پښتو هغه ټایم څه شوه چې مونږ په دغه کې پراته وو، په کیمپونو کې پراته یو، هغه پښتو ستاسو شوه چې زمونږ کوم دی او زمونږ بورې چې دی نو خیراتونو پسې ګرځي. ستاسو پښتو هغه ټایم څه شوه چې کله په مونږ باندې بمباري کېده او زمونږ نه هر څه پاتې وو، مونږ دا کورونه پرېښودل. نو ځکه زه وایم چې دې خبرو لم مخنیوی پکار دی. او زمونږ دا پارټیسپیشن یا زمونږ پکې دا شمولیت یا زمونږ پکې دلته راتلل او زمونږ د ځوانانو سره، زمونږ د وروڼو سره څنګ په څنګ کېناستل او هغوی سره مرسته کول، دا ډېر د غټ زړه خبره ده او ډېر زړه غواړي. او دا ډېرې تکړه ښځې دي چې دا مونږ راوتي یو تاسو سره څنګ په څنګ ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي. ځکه زه وایم چې زمونږ چې کوم رول دی دا د اګنور نه شي. داسې مخکې به هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی، دا زموږ مسلې لا نه دي ختمې شوې. نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو مونږ چې ورسره یو، زمونږ ښځې ورسره یو، که هغه د خیبر پښتونخوا نه دي او که هغه د فاټا نه دي او که هغه د پاټا نه دي، که هغه د کویټا نه دي، نو ما خیال دی زمونږ د ټولو ښځو دا کانټریبیوشن دی دا د یادو ساتلی شي. او دا د مونږ د په دې کانټریبیوشن کې هیرای هم نه، ځکه چې مونږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناست او دلته مونږ د دې سپورټ کوو. او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کړي چې ول زمونږ دا مسلې حل شي. خو ما ته نه لګي چې دومره زر به حل کېږي، خو چې کله مسله وي نو مونږ په خپلې ډیرونو سره او مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د بیدارو نجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نامنۍ او کډوالۍ ته ټولو زیات د پښتنو ښځو ژوند متاثره کړی دی، نو باید په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي.
چې کوم مطالبې د لانګ مارچ دي هغه د پښتنو ښځو هم دا مطالبې دي، نو دې مطالبو سره ولاړ یو. په دې لانګ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله، د کبي کورک شوي دي، نو هغه پکې صرف سړي نه دي بکوره شوي، ښځه پکې زیاتې بکوره شوي دي. ښځو د خپل ښځو څخه خپل کوم وسیلې وي، ریسورسز وو، هغه ته اغستلې شوي دي، بکوره شوي دي، بې وسیلې شوي دي. په دې کې ښځې د جنکو سکولونه پکې ختم کړل شوي دي، جنکو تعلیم پکې انتهایي ډېر اثر انداز شوی دی. هسې هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډېره زیاته کمه توجه وه، ځکه چې کوم طریقې سره هلته حکومت قائم دی، کوم جنگ روان دی نو په هغې کې سکولونه تباه کېږي، کالجونه خو پکې ډېر کم دي. داشانتې ښځو ته د صحت ډېر غټ مسله ده، هسپتالونه هلته ډېر کم دي، د هسپتالونو کې سهولیات ډېر کم دي، نو د ښځو ته د صحت مسله هم ډېره زیاته ده. ښځو هلته نه چې څوک کوم علاج له راځي، پېښور ته راځي د خپل علاج دپاره. نو مختلف چې کوم تقریرونه شوي دي په هغې کې د ښځو په مسلو باندې هم بحث شوی دی. خو ظاهري خبر ده چې کله ښځې خپله کمې وي، د هغې حصه خپله مخکې هغې رانه شي، د هغې مسلې هم شاته پاتې شي، چې په دې فاټه کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان باندې هغه باندې چې خوځ باندې د هغه اثرات دی، هغه باندې زیاته خبر وشي. کومه خوځ نزو نزو مونږ په مسلو باندې به خبره هم ډیره کم کیږي.
خځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمختسي. پداندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریدل، ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږستې، تاسې له دې مخکې تاندې هیلي خبرونه واورېده، او اوس هم وراسېدلې د بلې اونیزي خبرونې. پام کوه، دا خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر او د هغوی نور ملګري چمتو کوي.
السلام علیکم گرانو در اختیار دروغ و پمابین کی راگیرو جوانان و سپینگیرو کل خمیرو او کل پتیرو اورید نوکو دا گورگین مرچکه ده چی خپل خبر نده چی زناور ده او کسره ده آس ده که غوی ده اگ ده کلنده ده بس مختصر ده چی ده چطی ده او ده اگوی سوته ده او که تاسو غواړی چې چټ له سوټي او ځان له پیری نه وژغوری نو بیا دروغو ته زور ورکئ. ولی چې په ملک ناپرسان کې چې هر څوک رښتیا لیکي، رښتیا وایي، رښتیا ګوري او رښتیا اوري، نو ریډیو به یې بنده، ټی وی به یې چاک وي، سر به یې پری او بنګړي به یې مات وي. ځکه نو ورکئ زور دروغو ته. که حکومت ته پوس وکو چې څنګه یاست هلکه، ورته زنده باد، ایوریتینګ از اوکې، نه غم شته نه جنگ، خوښ خوشحاله یو، نه محتاج نه قرضدار یو، بجلی هم شته، روپۍ هم ډیری، ګاډۍ هم ډیری او ریل ګاډۍ مو هم په سپیډ روانه ده. او که چېرې اپوزیشن ته پوس وکو چې څنګه یاست، ورته ایوریتینګ از رانګ، نه اوبه شته نه روټۍ، نه گیشته نه بجلی، نه ډالر شته نه روپۍ، او نه رکشه شته نه بګۍ. او که چا د ازادۍ پوښتنه وکړه، ورته وه ارخوا اوبه اوبه دي او ارخوا روټي روټي ده، عجبه ازادي ده. دوبۍ دوبۍ وطن شو، ورکه شوې ترې نیستي ده، بهترینه ازادي ده. نه جنګ شته نه جګړه، و هر خوا ته خوشحالي ده، یاره ویری ګود ازادي ده. روزګار دومره ډېر شو شوی نوکری او نوکری دا یاره جبا ازادی دا په ټن ټن ازادی دا په هر کور کې روشونه او بسیار بریانی دا سجی او ازادی دا دا ترانه وایا هو دغه ترانه وایا په ریډیو کې به دي خبرونه وي په ټی وی کې به دي پروګرامونه وي او ډک به دي جیبونه وي او دغه رنګ یو کامیاب کس مونږ را غوښتی دی سټوډیو ته توتک ورسره ده ورته غوږ او سپږمې شئ د دوی درنې سورنا او توپو او وینا
نه تما تا داو وایا چه تاسو دا دروغ وایا ستا خیر ولی
نو ستاس خیال ده ریختیا وایو ستا پیڑی اخرو لکی برداشت کو پا ملک ناپرسان کی
آخه تاسو دا دروغ زده کلی دا چانه دی
ده خپل پلار لگنجا کو پرینا او ده نکل سیری صدرینا
یو 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 ده سره سوای ده پلار لصدرینا
او د ور نکل نړیدلی کوټې نه د کاکاجي له کړوپی کړوپی ګاډۍ نه او د میاجي له سوځلي کورتې نه
اوهو دا سړی څه وایي
دا سړی بالکل صحیح وایي زما پلار ډېر رښتیا ویل دالته به د ده د رښتیا ګپه وه او هلته به په سټ کې لته وه دلته به د ده د رښتیا ویلو او هلته به وهلو ټکولو بیچاره دومره وهلو ټکولو خوړو چې په ملا ټیړه او په سر ګنجه شو او آخر کار د یو دروغجن وزیر چمچه شو
د دروغجن وزیر چمچه شو او بیا
بیا نو یو پنځلس واره دلته او هلته لوټه شو دومره د حرامو مال یې وخوړو چې ښه اټه کټه شو لکه غوا دومره موټه شو
ولی نو نه ونیول شو پولیس عدالت نیب
سو واره تخته شو ونیول شو خو بیرته رایله شو
هغه څنګه
بس چې څومره مال یې خوړلی و هغه ټوله ترېنه ډیله شو بس بیا نو د ټولو د سترګو تور او د زړګي ټوټه شو نیم شلغم نیم پټاټه شو نیم بسکوټ نیم پراټه شو نیم جوډو نیم کراټه شو
اوهو آخر څه وشو
بس یوه ورځې ډېر خوړلی و نیم ټوپ شو نیم ټومبه شو نیم آس شو نیم ټانګه شو تر سټیج کته رایله شو وفات یې پر تړه شو چکه یې په چکه شو او بیا نو شهید یې جلسه شو
چلو شکر دی چې د دې دروغجن نه مو ځان خلاص شو
وای ځان مو ترېنه خلاص شو ځان دې چرته خلاص شو او بدبختي دا ملک ناپرسان دی چې یو مري شاته څوارلس نور پرېږدي هغه هم پرېښودل
څوارلس شاته پرېښودل څه مطلب
بچان یې درښیم دوی بیچارهګان خو یا میټریک پاس یا فیل دروغجنان وي چې دروغ وایي کله کله انسان پې پوهیږي چې لالا دروغ وایي خطایي فایرنګ کوي یا ډرمان ګیلوي بچان خو یې د لندن او امریکا نه پی ایچ ډي کړي وي نو چې یو د هغه ځایونو ولایتي ډیګري شي او بیا زموږ د لاهوري دروغ یې بازاري شي او دروغ هم نیم په اردو او نیم په انګریزي شي نو څوک په پوهیدای شي که نه
نو ستاسو مطلب دا شو چې آینده به مونږ خپلو بچیو ته دروغ ورښیو
بالکل سل په سله که غواړې چې ماشومان دې د دوو وختو روټۍ وګټي له تندې او له لوږې مړه نه شي د دوو کسانو په مجلس کې خړ او پړ نه شي نو بیا یې ورداخل که د دروغو پوهنتون ته چې ترېنه جوړ شي پروفیسر یې دروغجن روانه شي د کامیابۍ انجن او خرڅ یې شي منجن که صفا وي که چنجن
آخه ته ماته دا ووایه چې په کور کې د خپلوانو سره هم دروغ ویل پکار دی
کمال کوي دا هغوی سره خو تر ټولو ډېر زیات پکار دی اوله درسګاه خو هغه ده کور ودانی ته به د تنخواه حال نه وایه توتکو کنې د دې په لاسونو به د سرو زرو بنګړي او په غاړه د زرو امیلونه وي او ستا به خالي جیبونه وي هاو پلار ته به د بینک بیلنس حال نه ورښیې د مور مخې ته به کورودانی ته پر بریتو لاسونه تېروي او په کمره کې دننه به د کورودانی لاسونه ورمچوي ډرامې به کوي او د ژوند ورځې او شپې به تېروي که نه توتکو
او باہر بیگانہ خلگو او تربران تبصد روغ ہے
بس غٹ غٹ ہوا ہے ورتوال جرمانی نمی کنٹینران را روان دی لندن نمی جہازون را روان دی پرون لجاپان راغل موٹران میرانی ول نن آسٹریلیا تا روانیم موٹر سائیکلان اڑم
موٹر سائیکلان او آسٹریلیا
دروغ دی تو پن دی ولے کم پیسے پہ لگے گی زمون خلگو تا چی سمر لاپی وے غمر بدو استا عزت کری آو او کچیری تاریخ تیال اور تو وای چی کار نلرم روزگار نلرم پا کور کی غڑی او باہر کالی نلرم نو ٹول بدر نزغلی آو
یو یو ولی بزغلی
وای چی پور رانا ونا غواری
دارا تو وایا چی پا عشق او محبت کے ہم درو غویل پکار دی کھدا گناہ دا
تو تکو عشق او محبت پاتا چرت دے کاروبار دے دکانداری دا تا یقینو کا دامش پاڑا سما ماشو کدا چیزی پریک دما
یو یو خوار سے ولی پریک دے
تو تکو زاغ دا دلیپ کمار او شاروخ خان دا فلمانو ماشوکی غوارما چی دا کروڑپتیانو خلگو اکلوتی لورانی باوی او بیا با دا یو پروڑپتی پا موبت کی لکورن دا خپل مفلس عاشک سر پا موٹ سیکل فرارش ولا او بیا با دا درو کشنیانو رست دا مور و پلار سر رازی نامه وکڑلا او دا خپل کنگال سرین با دا بنگال شازاده جوړ کړو ما خو هغه ماشوکی غوخته تو تکو خو زما په قسمت کې هغه دروغ جنې جنکه راغې چې وای پلار می عرب پتی ده او مور می کروڑ پتی ده
نو ولی بیا به هغه عرب پتی یا کروڑ پتی نو
او پلار یا عرب پتی و خو هغه پیسو والا عرب پتی نو
نو بیا
مور عربی وا او پیندی کی پتی خاون تا وای نو خوشو عرب پتی بلکه دا عربی پتی
او دا مور بیا سنگ کروڑ پتی وا
او هو پا اردو کی پتی دا چایو پانو تا وای مور شل کلو توری پاڑی او پینزوز کلو شنی پانی در لو دے نو خوشو کروڑ پتی
او اوس ملګرو که تاسو هم غواړی چې د پروړ پتیانو نه کروڑ پتیان شي نو بیا راهوئ زنګ ځکه چې په سټوډیو کې تشریف لري مستر دبنګ 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 مستر دبنگ صاحب مستر دبنگ صاحب وام په ګرد ژوند مې یو لک روپۍ په یوه ځای نه دي لیدلي ته واسه په کروړ په کیسمه
چمچګیري ته زور ورکه بچکا د یو ښه بې ایمانه ټیکهدار یا بیا د یو غټ رشوت خور اوالدار یا بیا د کشتم د ګودام د چوکیدار سره رشته داري جوړه که ډېر ژر به له کک نه لک له لک نه کلک پتی شې او
مستر دبنگ مستر دبنگ وام سړی مې د واده د مخه راته وویل چې زه عرب پتی یم او زه اوس په خبره سوم چې عرب پتی خو پرېږده هغه خو کک پتی لا هم نه دی
بیوقوفی د کم سړی چې ستا رنګ غیبتی ښځې وي چې د خاوند حال ریډیو ته ورښیي د باهر جنګ کور ته دعوت کوي د هغه سړي نه لک پتی خو نه شي جوړېدی البته سپک پتی ضرور جوړېدی شي
مستر دبنگ زیبا و مستر دبنگ زیبا نه دکان لرم نه مکان لرم درې جنګیره ښځې او اتلس هلکان لرم ته وایه زه مې کروړ پتی شم او که به ټینګ پتی شم
یاره ته ټینګ پتی خو کیدی شي ټینګ پتی نه شي کیدی ځکه چې ټینګ پتی هغه خلک کیږي چې باهر کار لري هم روزګار ستا خو ټول وخت اندر استعمالیږي د خزو جنگ د بچو زنگ سبزی و بادرنگ او پام کوا جوند په پام کوا کلان دی راغلی نو ټولو ته سلام کوا او بچو پام کوا پام
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.